ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلي او سلامونه و منئ په خبرونه کې را سره د خبرونو لپاره مليحه امیرزاده او د ټکنیک په برخه کې را سره ملګرتیا اسحاق امریکایي د دې خبري غړی د سر موضوع نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کابینې غونډه کړې ده د دې ترڅنګ بیګاله به قوم ته وینا هم کوي یو شمیر نور موضوعات هم شته خو د دې هر څه مخ کې د 15 بجو خبرونه د مليحه امیرزاده ناورو
السلام علیکم تر ټولو اول پاموکړې د خبرونو سټکو ته د پاکستان وفاقي حکومت د دړکو ډک مبینه خط پاړه تحقیقاتي کمیشن جوړ کړي د پاکستان پوز په بلوچستان کې د دوه وسلوالو د وژلو ادعا کړي او په یوکرین کې د ریلګاډو په یو تمځای د روس په میزایلی برید کې تر 150 زیات کسان وژل شوي تفصیل د پاکستان د اطلاعاتو او د قانون وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې وفاقي کابینه د مبینه نړیوال سازش پلټنو لپاره د ریټایرډ لیوټیننټ جنرال طارق خان په مشرۍ کې کمیشن جوړ کړی دی نن د وزیر اعظم عمران خان لخوا رابلل شوی د وفاقي کابینه غونډې وروسته په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې فواد چودري وویل چې دغه کمیشن د هغه مبینه خط متن ګوري چې پکې په یو بل ملک په پاکستان کې د حکومت بدلولو دړکه ورکړې وه د دې مبینه خط ذکر وزیر اعظم عمران خان په 28 مارچ په اسلام آباد کې اوی جلسې ته د تقریر په وخت کړیو او ویلیو چې یو بل ملک دغه د حکومت پر ضد سازش کوي مخالفو ګوندونو د عمران خان تورونه رد کړی او وایي داسې هیڅ خط وجود نه لري دا طریقې وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ پرون په خپل فیصله کې د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک ردول غیر قانوني ګرځول او د اسمبلی د بهاولولو حکم یې ورکړ د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 کسیزه جرګه کې د اپریل په 9 د قومي اسمبلی اجلاس را بللې په دغه غونډه کې به د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ په تحریک رائے اچول کیږي په عین حال کې ټاکل شوی چې وزیر اعظم عمران خان نن شپه ولسته وینا هم وکړي اخوا د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړي او غوښتنه کړې چې باید د آئین د ماتونکو سره حساب وشي د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د فیصلې پاړه پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل
قوم کی فتح ہے اور
دا د قام ګټه د عدلیه د ولس هلی پوره کړي او ډېر اطمینان ورکون کې پریکړې کړې ده د قبل به سبا د احتجاج نه بلکې د شکر ورزوي
بلکې یوم تشکر ہوگا
په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د عدالت فیصلې د ولس هیلې پوره کړې دي بلخوا د پاکستان تحریک انصاف غړي او د قانون وفاقي وزیر فواد چودري په ټویټر پاڼه په بیان کې د سپریم کورټ د فیصلې په اړه ویلي چې په هیواد کې سیاسي بحران زیات کړ د اسلام آباد های کورټ د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون ترمیمي آرډیننس غیر آئینی ګرځولې نن په اسلام آباد کې د پیکا ترمیمي آرډیننس خلاف د درخواست اوریدنه کې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اثر من الله په خپل لنډ عدالتي فیصله کې ویل چې د بیان د آزاد اظهار یو بنیادی حق دی او د معلوماتو حاصلولو حق د ټولنې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره ډیر ضروری دی نو ځکه دا حقونه چقول د آئین او د جمهوري اقدارو خلاف دی په پریکړه کې ویل شوی چې د چا سپکاوی کول یو جرم ګرځول د پسر د گرفتارو للارې د چا د انفرادي عزت تحفظ کولو لوجې چې کوم مسرات مخې ته راځي هغه د آئین خلاف ورزي ده او د دې په غلط کېدو کې هیڅ شک نشته د روان کال د فروری په 6 ولسمشر عارف الوی د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون کې د یو صدارتي فرمان للارې ترمیم وکړ په هغه قانون کې د دروغو خبر خپرولو او د چا د سپکاوي کولو په سر سزاګانې شامل وي چې د 3 کالو پر ځای 15 کالو ته زیاتې کړل شوې وي د پاکستان پوز دا وکړي چې د بلوچستان د مشکې سیمې سره نږدې یي دوه وسلوال وژلې دي د پاکستان پوز د امریکو سانګي نن د اپریل په 8 په یو بیان کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په سینګي سیمه کې دغه کاروایی کړې ده په بیان کې ویل شوی چې د وسلوالو او پوز ترمنځ د ډزو په تبادله کې دوه امنیتي اهلکار هم وژل شوی دي او یو زخمی شوی پوز وایي چې دغه وسلوال په واران او نورو شاوخوا سیمو کې په بدامنی پیدا کولو کې ککړو تر اوسه خپلواکو سرچینو د پیښې تصدیق نه دی کړی او نه هم کومې وسوالې ډلې په دې اړه څه بیان ورکړی دی او د یوکرین په ختیځ کې نن د ریلګاډو په تمځای د روس په میزایلي حمله کې تر 150 زیات کسان وژل شوی او تر 300 زیات ژوبل دي. د بریټ په داسې محل شوی چې د اروپای ټولنې درې لوړ رتبه چارواکي نن کیف ته رسیدلي. ټاکل شوی چې د اروپای کمیشن مشر اورسلا وان دیغلین، د اروپای اتحادیې لوړ پوړي ډیپلوماټ جوزف بوریل او د سلوواکیا وزیر اعظم ایډوارد هیګر د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی سره ویني. په یوکرین د روس تیرغل وروسته دغه چارواکي له کیف سره د اروپای ټولنې مرستو زیاتولو لپاره ورغلی دي. د یوکرین د ریلګاډو دولتي کمپنۍ ویل چې دوه روسی راکټونه د کراماتورک په تم ځای لګیدلې دي. دغه مرکز د روس لخوا تر بمبار لاندې سیمو نه د ولسی وګړو د وستل کېدو لپاره استعمالېده. داو د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن نه ساعت خبرونه د دې وروستۍ خبری غړی ځنې مهم راپورونه دادي. تیره شپه د پاکستان ستر عدالت یو داسې پریکړه وکړه چې په هغه هیواد کې یو داسې ټرم چې ورته به نظریه ضرورت ویلو هغه وایي چې ختم کړل شوه. نظریه ضرورت څه ته وایي؟
چې د آئین قانون په مرۍ باندې کلم کوتي خودي شوي دي او د هغې خلاف چې دی عدلیې او ادارو چې دی هغه څه اقدام نه دی کړی نو دې ته نظریه ضرورت وي د پاکستان په تاریخ.
تیره شپه د ستر عدالت دغې فیصلې ته چې له مخه یې اسمبلی بحاله کړې او د ډپټي سپیکر قاسم سوري ټول اقدامات یې غیر آئینی ګرځولي دي. د دې په اړه ولس څه وایي؟
د سپریم کورٹ فیصله یعنی د آئین پاسداری حواله سره چې کوم سناو شو نو دا ډیر ښه فیصله هغې وکړه ځکه چې د آئین پاسداری دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده.
د تیری یو میاشتې نه دغې سیاسي کړکیچ پاکستان ته اقتصادي برخه کې څه زیان رسولی دی؟
اگست کې زمونږه ریسرچ چې کوم هغه تقریبا 20 بلین ډالر او هغه اوس چې کوم دی کم شو تقریبا 11 بلین ډالر لراله.
قبیلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري د ژمنې سره شم. مشال ریډیو هر وخت په سیمه کې په نړۍ کې چې څه تازه صورتحال رامنځته کیږي د هغې په اړه باندې تازه معلومات تاسو ته دم ګړی درکو. زموږ همکار طاهر خان دا مهال په اسلام آباد کې دی او د تیرو سو هفتو راهیسې اسلام آباد د سیاسي هلو ځلو مرکز ګرځېدلی دی. اوس تازه خبره دا ده چې د سپریم کورټ د پریکړې نه پس وزیر اعظم عمران خان دغه کابینه بحال شوه. نن د دغې کابینې یوه غونډه رابلل شوې وه. د دې نه علاوه نور څه تازه دي؟ طاهر خان له ورځو. طاهر خان ستړي مشي په خیر راغی. وزیر اعظم سپریم کورټ بحال کو او هغه نن د کابینې غونډه راغوښتې وه. یو خو دا راته ووایي چې په دغه کابینې په غونډه کې څه موضوعات د بحث لاندې؟
ډیره مننه بابر صاحب ستاسو سلام تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته. په دې غونډه کې چې کله نن غونډه وشوه د هغې وروسته بیا د اطلاعاتو وزیر فواد چودري چې کله خبریالانو سره خبرې کولې نو یو خو دا خبره وکړه چې کم د دې حکومت دعوه ده چې امریکا د دغه عدم اعتماد پر شا ده او دوی دا دعوه کوي چې هلته یو چارواکي د پاکستان سفیر ته ګواښ کړی و د عدم اعتماد په اړه باندې خبره کړې وه. نو دوی یو کمیشن په کابینه کې جوړ کړی دی چې د دې پلټنې تحقیقات وکړي او یو سابقه ریټایرډ فوجي طارق خان هغه ورته د دې مشر مقرر کړی دی او ورته ویل شوی چې په دریو میاشتو کې د خپل رپورټ تیار کړي. یو خدا بل بیا فواد چودھری سپریم کورټ فیصله باندې ډېر تنقید وکړ او چې د ده په نظر باندې اوس د پارلیمنت بارادستی ختم شوې ده او هر څو سپریم کورټ
ته. طاهر خان کلن غون تر ته وایي چې د دغه کمیشن اعلان شو آیا د دې په سرکاري په رسمي توګه نوټیفیکیشن شوی دی کدا صرف د دې په اړه باندې بیان ورکړل شوی دی؟
نه تر اوسه پورې خو رسمي هغه نوټیفیکیشن نشته لیکن د کابینې د غونډې وروسته د اطلاعاتو وزیر دا خبره وکړه چې په دې اړه باندې دا فیصله شوې ده او البته هغه یو رسمي او باضابطه نوټیفیکیشن چې وي نو هغه خو نه دي شوی.
ها طاهر خان د دین علاوه بیګالا داس ویل کیږي چې وزیر اعظم عمران خان به قوم ته بیا وینا کوي، څه معلومات شته یا فواد چودھری داسې خبر وکړه چې دغه وینا ضرورت ولې پیښتې او دا ولې کول غواړي؟
د دې په اړه خو څه ته ونه ویل چې وزیر اعظم خو یو پخپله باندې تیره ورځ چې کله د سپریم کورټ فیصله راغله نو هغه جدي به قوم ته وینا کوي، او دا معلومه نه ده چې مشخص په پکې څه وي، لیکن نن د پی ټی آی د پارلیماني پارټۍ غونډه هم شوې ده، د هغې تفصیلات خو ډېر نه دي راغلي، لیکن د استعفاګانو چې آیا استعفا د پی ټی آی د قومي اسمبلۍ ممبران ورکړي او که نه، نو دغه موضوع ویل کیږي چې پاره باندې پاس شوه دی، زنو پکې مخالفت کړی چې استفانګان نه ورکی. خو بهرحال وزیر اعظم د تقریر پاړه باندې بیا نه د اطلاعات وزیر سویلی نه وزیر اعظم خپل باندې سویلی دي چې دغه موضوع کوي، لیکن دا فطری خبره ده چې نن سبا کوم حالت دی د تقریر موضوع به هم دغه.
طاهر خان دا پاکستان کې کوم سیاسي کړکیچ دی، د دې ډېر اړخونه دي، یو اړخ په د پنجاب اسمبلی په باندې هم اغیز پرې باسلې دي، ال تاسو حل دل روان دي
دا پر مخکښکم د اپوزیشن لخوا د مسلمانون حمزه شهباز دی چې هغه د وزیر اعلی د لپاره اوس امیدوار او کاندید هم دی، هغه ته د لاهور هایپورټ عالی محکمې ته رجوع کړی دا چې هغه د سپیکر د په نظر باندې هغه د اسمبلی د غونډې مخه وړي دا چې د اسمبلی غونډه روبرل شي او د وزیر اعلی انتخاب شي، ځکه ڈپٹی اسپیکر غنڈا اس پر جو اڑان دے رابر لیوا، لیکن بیا آدھا اسمبلی دروازے پاگی بند شیوی ہوئی اون نن نو شی په پارسن دا کار خپل نو غي اوس عدالت رجوع کړی دا، او دا عدالت نه غواړي چې غونډم رو بلی هغه د پاره احکامات جاری کړي او دا غرنګ ته اعلی وزیر د وزیر اعلی انتخاب ته پاره هم لا سمشي.
ها طاهر خان دا خو هغه سیاسي هلې دلې وي چې د واکمن تحریک انصاف ګوند او د دې ترڅنګ اپوزیشن ګوندونو سره تړاو لري، یو بل پرمختګ شوی دی چې د اسلام آباد های کورټ هغه پیکا قانون چې یو آرډیننس په ذریعہ باندې عملی شوی و او واکمن تحریک انصاف ګوند دا د عملی کولو هڅه کوله، بیا چې کوم صحافتي ادارې وي هغه دا خبره د اسلام آباد های کورټ ته وړي وه، نو هلته څه نن د فیصلې ورځ وه، څه فیصله مخې ته راغلې؟
د اسلام آباد های کورټ دغه قانون لکه تاسو ذکر مو کړ چې پیکا په نامه باندې پاکستان الکترونیکی کرائم ایکټ ورته وي، او دا نن د اسلام آباد های کورټ لخوا دا کلدم شو، دا ختم شو، دا داسې قانون مو چې په دې کې اسې خدا قانون د وړاندې موجود و په 2014 کال کې، لیکن په دې کې یو ترمیم شکړې و د موجوده حکومت چې په آنلاین لکه په انټرنیټ باندې په سوشل میډیا باندې د عدالتونو د فوج او سرکاري ادارو د کسانو ته سپکاوی هغه لپاره دغه سخت جرم ګرځولې و، نو ډېر احتجاج شوی، ځکه چې اکثر داسې قوانین دلته بیا یو سوچ وي چې دا خلک د دین غلط استفاده کوي حکومتونه او ادارې، نو دې خلاف احتجاج هم شوی، عدالت رجوع شوی و، او نن بیا چې کله چیف جسټس اتھر مین اللہ د اسلام آباد های کورټ په دې دا آرډیننس ختمو، دا قانون ختمو، نه کومې فائده دا فاکی تحقیقاتي اداره هغه مو غندله چې تاسو ولې جرنالستانو خلاف تاسو اقدامات علی هغه نسی هغه طلب کوي، نو بهرحال اوس دغه ویره ختمه شوه، ځکه چې داس یو دلته سوچو چې په پاکستان کې د سوشل میډیا خو ډیره کوي دا خلک خو یو ډوبه دغه مشهور جرنالستان چې کوم د نوکرونه وستل شي وي دی ان خپل نو دا داس احتمال چې کلی شي دا هغه باندې هغه او باندې دا قانون ختم شي.
صحیح، ډیر ډیر مننه تاسو مشاله.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
تاسو مشال ریډیو ته وګی. طاهر خان موریدو په اسلام آباد کې هلې دلې روان دي، د سپریم کورټ د پریکړې نه پس بیا موجوده حکومت چې پخوانی حکومت د تحریک انصاف هغه بحال شوی دی، وزیر اعظم عمران خان د هغه کابینه بحال شوی ده، او هغوی نن د کابینې یو غونډه وکړه، د غونډې نه پس بیا هغوی د یو تحقیقاتي کمیشن اعلان وکړو، او د دې ترڅنګ بیګاله وزیر اعظم عمران خان د قوم ته د وینا خبره هم کیږي. حسن خان د پاکستان د پښتو ټلویزیون خیبر نیوز د نیوز د سانګې د خبرونو د سانګې ډایرکټر دی، دا وخت راغلی دی هغه سره په دې موجوده حالات تبصره کو. حسن خان ستړي مشي په خیر راغی.
ډیره مننه مجید بھائی.
حسن خان دغ سمرا اقدامات چکیگی دا سی دا خلق و خیالو چه دا سپریم کورٹ دا فیصلی نا پس با پا سیاسی درجہ حرارت کی کمی راشی او واکمن تحریک انصاف گند او اپوزیشن گندونا با حاغ طرف تا مخه کی چرتا چه سپریم کورٹ دا دوی مخه کرده دا خو ستاسو ښکاری چې آیا تحریک انصاف هغه خبرې په یخ زړه منلې دي او دا اوس چې د کابینې غونډه وشوه د تحقیقاتي کمیشن د قائمولو اعلان وشو دې ته تاسو څنګه ګورئ؟
ګوره دا غریبه ادا ده چې د تیرو سو هفتو راسې تاسو ته پته ده چې پاکستان کې هغه سیاسي ټمپریچر چې ورته موږ وایو درجه حرارت چې هغه های دی او د هغې وجه دا ده چه اپوزیشن هم تقریبا ایجوکیشنل پالیٹکس ہوتا مونگا وائی یعنی پا راغلی دے وہ سغا جل سے جل سنا آگا تھا کہ وہ سر حکومت ہم جل سے جل سنا بیا پا کے دا نو کانفیڈنس دا آدم اعتماد دا ووٹ را گئی آگے باندے بیا دا حکومت دا طرفا چپا کم طریقے سر دا آگے دا ودرولو کوشش شو بیا دا ہائی سپریم کورٹ فیصلہ نو لکه په ټمپریچر کې یا په درجه حرارت کې خو هیڅ قسمه کمی نه راغلی دی او نما په خیال سبا بل ورځ پورې به دا مونږ ته ځکه چې سبا به پته ولګي چیرې سبا آیا تحریک انصاف چې کوم دی د سپریم کورټ دا حکم به مني او په دغه ټایم باندې بعد دوی به چې کوم دی سبا له بدوی عدم اعتماد وټم کیږي او سره به چیرې بیا د نوي لیډر اف د هاوس منتخب د پاره چې کوم نه اوم به وټینګ کیږي لکه سبا ډیره اهم ورځ ده خو نن چې کوم د تحریک انصاف د میټینګ شوی دی د پټه او د کابینټ نو پاری کې صدا سي سټراتيجي دوی مخې تر وړل غواړي چې سبا دا پروګرام دوی بیا ناکام کړي څنګه ناکام کړي دا یو ډېر لوی دغه دی ګران ده خو په ارسه توقع کوي چې لکه څنګه چې په 3 اپریل باندې دا کوم کار د قاسم سوري په لاس باندې وو شو لکه د ډیپټي سپیکر په لاس باندې نو دا د سیاسي د جهرات په سم دغه دی پرایم منیسټر بلګه شي واپس کوم دی وی قوم ته خطاب هم کوي هغه بیا څه وی آیا نبی وسره شتا کنه ځکه چې مخکې نه قوم ته کوم خطابونه نو هغه زیاتر سرمن مونږ چوته وایو په اخلاقیاتو باندې درس او په مختلف اپوزیشن باندې چې کوم دي تنقید هغه لکه مسلسل دغه یو دغه کی نو زه دا غنم چې دا دغه کې بل هغه کې چلته کې د پنجاب
حسن خان تاسو نه غړی تاسو نه غړی چې عمران خان یا چې موجوده وزیر اعظم دی او عادت ک د تحریک عدم اعتماد د کامیابی نه پس دغه ټوله زمينه سیاسي بدله شو نو تاسو نه غړی چې وزیر اعظم عمران خان چې اوسنۍ دی راتلونکي وخت اپوزیشن کولو ته تیار دی
نو ما په خیال اپوزیشن وسو چې کوم خبر راغلی دی نو هغه خدا دې چې دوی استفاګانو چې کوم آپشنو هغه زندول دي هغه باندې دوی به مونږه استفاګانې باندې ورکو نو زه خبره ده چې استفا نه ورکی نو بیا خدا دې چې بیا به اپوزیشن کې کینی اپوزیشن به څنګه اپوزیشن کې دا بوز ډېر ځکه چې عمران خان زمانه دې خیال چې دی به حکومت وس حکومت کول ته پری دی او په خاصه توګه د دوی د ډېر زیات هغه بوز دغه چې کوم دی هغه د شریف فیملی سره دی هغه شبا شریف دوی په هر صورت کوشش کوي چې شبا شریف ناکام کړي داوی حکومت ناکام کړي هغه چلیدو ته پری نه دي نو که چېرې دي دغه تر ازینو ایجوکیشنل پالیټکس بیا عمران خان چې کوم دی په ایجوکیشنل پالیټکس کې ډیر زیات خدي هغه ډیر کراوډ پولر هم دی خلک دا کوي هغه خپل خاص کر ینګ چې کوم دی هغه مچویزم سټایل غونته کې دغه سپیچ دي لکه تاسو کتلی په هغه کې چوڑوں گا نہیں پردم ممنا او دا بو
گو خو نه یو دغه
دا بچ کم دی
حسن خان
بل دا دي کتن دغه اهم شی چې دی مجید بابر اغا د امریکای خلاف د دې چې کوم بیانیا جوړه کړې ده هغه به باندې هم د زیات تغه کې پکې
صحیح حسن خان په خیبر پختونخوا کې هم د واکمن تحریک انصاف ګوند واکمنی ده دغه سي د پنجاب کې هم دا نو تاسو غنی چیرې د دې موجوده سیاسي هلو زلو چې کوم په اسلام آباد کې روانې د دې په دې صوبایي اسمبلی سو اثر وي
ور پنجاب کې خوان لري د تحریک انصاف د لاسه ما په خیال دغه تل لري رګرانه چې د دې حکومت تل کې جوړ شي وختون خو کې د تحریک انصاف سره ډېر زیات اکثریت لکه ټول دوا ما په خیال چې یو سلو دوا سلو کسان دي ټول د خیبر پختونخوا د اسمبلی راوند اباوت دا دي نو ا دې کې تقریبا سل چې کوم دي خو شاده د تحریک انصاف دي نو دا وی پوزیشن ډېر زیات مضبوط دي وس لگا اپوزیشن چې دلته کې کوم حکومت راشي په مرکز کې آیا دی به سمره کولی شي چې دا اوس لکه ګوره تو دلته کې په سند کې د پیپلز پارټي حکومت او په مرکز کې د پیپل د تحریک انصاف حکومت خو دوی دونه ونه شي وکړي ځکه چې دوی سره هغه مطلوبه نمبر هم نه و او نه دوی دومره د پیپلز پارټي کسان ماتولی شو. اوس په پښتونخوا کې اپوزیشن دا دعوه لري چې هر هغوی د څلوېښتو پورې کسان چې دی هغه د دوی سره په رابطه کې دي. نو که واقعي څلوېښتو پورې کسان په رابطه کې وي نو بیا څلوېښت او څلوېښت هلته کې تقریبا په دوه اویا باندې چې کوم دی هغه جوړېږي حکومت جوړېږي. نو که څلوېښت د دوی سره وي نو بیا خو هلته کې به هم دا سیاسي دغه راځي. خو که نه پی ټی آی والا خپل کسان ځان سره انټیکټ وساتل د چیف منسټر په رویه باندې دا د چیف منسټر په پولیټیکل اکیومن باندې دی نو بیا هلته کې ماته نه ښکاري چې هلته کې صدا د سیاسي
صحیح. حسن خان اخرنۍ پوښتنه دغه ده چې یو خو دا سیاسي هلې ځلې وي خو نن یو بل چې ورته په انګریزی کې بلو بیک وایي یا یو گزار وایي هغه د اسلام آباد های کورټ لخوا راغلی دی موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند ته هغوی د پیکا قانون جوړ کړی او هغه هلته کې بیا صحافتي تنظیمونو د خبریالانو ډلو هغه چیلنج کړی. هغه اسلام آباد های کورټ کې د هغې باره چې کومه فیصله شوې ده چې هغه کلدم ګرځولې دي نو دا څومره زیات غټ گزار دی موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند ته په دغه هیواد کې د میډیا د ازادۍ د پاره د دې ساسر دی
ګوره هغه لکه کله چې دوی د پیکا د قانون کې د ترامیم وکړل او سپیشلی د سوشل میډیا د لارې چیرې لکه لمبي خو دوی په میډیا باندې قانونونه لګولي والړي لکه څنګه چې مین سټریم میډیا دا هغه باندې خو دوی سره اسانه کار دا او چیرې پرشر اچولو په مالکان تنګولو یا ترو کمرشل سے کم دے پہ آگے باندھے دباؤ چول اس پر سوشل میڈیا باندھے بیا دی ہوئی چہرہ وہ سکتے کے لگا سوک فیس بک استعمالی سوک یوٹیوب استعمالی سوک ٹویٹر استعمالی سوک انسٹاگرام وغیرہ استعمالی دا ہاگے باندھے دا قدغنوں پر دی دا سے کم دے پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ سے کم دے پدے کے ترامیم وکڑا دا یو زول قانون پدے کے ترامیم آگے ترمیم ان خلاف چرے لگا سول سوسائٹی انکلوڈنگ جرنلسٹ وغیرہ دا ٹول چو آگے تھے وہ احتجاج پہ جوڑ کو نو ما په خیال هغه کورټ اف لا کې هغه سټینډ کولم دا غي ګرانو ځکه هغه بالکل مکمل یو سړی ته دا وایي چې ته به کورم غلې خبرې نه کوې او ته به بارم خبرې نه کوې او ته به اجرت هم خبرې نه کوې او ته به جمعات هم خبرې نه کوې. نو هغه ما په خیال دا د سیول سوسایټي یو ګټه ده ډېره لویه ګټه ده او دا چې کوم دا موږ ته څه وایو هغه د پورتوګو جو دغه فستاییت وي یو سړی هغه مکمل بادشاہت مونته کې لکه چې یو سړی دغه کې
یو ټول واکي یو ټول واکي
بالکل لکه دې چې بس هر څه ځکه سوایم هغه زه ټیکم وایم ځکه څه کوم زه ټیکم کوم په دې باندې به څوک تنقید نه کوي ما په خیال هغه د هغه شی ولا ختم
صحیح. حسن خان ډیر ډیر مننه د مشال ریډیو سره د خبرو د پاره اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی او دونکو د خبرونه د پیل نه پاس ک تاسو کته چیرې دغه د پیکا د قانون او بیا د نورو هلو دلو پاړه باندې خو په خاص توګه د پیکا قانون پاړه باندې د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند دریزو چې دوی په دغه هیواد کې فیک نیوز یا غلط خبرونو د مخنیوي د پاړه د قانون راوړل دا د هغوی حکومت یو دریزو. تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس د خبرونه نورو راپورونو تر تاسو پام راګرځوم. د پاکستان سپریم کورټ پرون په پریکړه کې د اسمبلی د بحالولو او د ادم عمران خان پر ضد د اعتماد په تحریک د رایې اچونې حکم ورکړی دی. دا په داسې حال کې چې اپوزیشن ګوندونو او مدني ټولنې جمهوریت پلوه غوړي هم اساسي قانون ته د احترام کولو غوښتنه کوله او له عدالت خواست کړی و چې نور د نظریې ضرورت د لاندې د هیواد جمهوري ادارې او نظام کمزوری نه کړي. نظریې ضرورت څه ته وایي په دې اړه تفصیل شاهین بنیرې وړاندې.
په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر لخوا د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ تحریک ردول او د ولسمشر لخوا د اسمبلی ماتول غیر آئینی ګرځولي دي. جمهوریت پلوه ګوندونو او د مدني ټولنې غړیو د عدالت پریکړه ستایلې ده او دا یې په هیواد کې د جمهوریت د ودې لپاره یو مهم ګام بللې دی. د اپریل په شپږمه د پاکستان سلو نوموړو شخصیاتو او د مدني ټولنې غړیو د یو لیک له لارې سپریم کورٹ تخواست کړي وو چې د آئین واکمنی پر ځای کی او نور د نظرې ضرورت د لاندې د هیواد جمهوریت عمل اغیزمن نکی. نظرې ضرورت څه شی ده؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې میش د سیاسي او پارلماني چارو په قریش خټک وایي.
د دې مطلب دا دی چې د عین او د قانون حکمرانی چې کله طاقتور ادارې او طاقتور خلک نه مني او داسې اقدامات وکړي چې کوم د عین او د قانون سره سمي نه خوري، نو هغه له چې د عدلیه کله لا رسمه کی او هغه په حق کې فیصلې ورکړي، نو دې ته نظریه ضرورت وي. او کو مختصرا چې د عین قانون په مرې باندې کلم ګوتی خودي شوی دی او د هغه خلاف چې دی عدلیه او ادارو چې دی هغه سو اقدام نه دی کړی، نو دې ته نظریه ضرورت وي. د پاکستان په تاریخ
د سپریم کورٹ چیف جسٹس تا په لیک استونکو کې یو د سیاسي او پرمختیایي چارو په رفیع الله کاکړ هم وو. نوموړي بیګا مشال لیډو ته ویل چې د لیک لارې غوښتنه کړې وه چې پاکستان دې په اصلي معنا کې یو جمهوري هیواد وي او هیڅ چاته دې له آئینه د سرغړونې اجازه ور نه کړل شي. نوموړي نور ویل چې باید په یوا یا بله بهانه په خلکو د پاکستان سره د غداري د تورونو لړۍ هم ودرېږي او د وګړو د آئینی او قانوني حقوقو احترام وشي.
کچیری دا ثابت شي چې د آئین خلاف ورزي سوي ده چې هر چا دا کار کړی دی، نو چې هغه ته سخت ترينه سزا ملاوي شي. چې دا کوم الزامونه لګیدل دي چې یو خارجي سازش دی د حکومت خلاف پراغ دی، یو آزاد جوډیشل کمیشن جوړ شي او هغه د دې تعین وکړي چې واقعي دا یو سازش وو کنه وو. دغه سیاسي ګوندو د دې سه هم دا یو خواست هم ورته سوی دی، یو معیار هم باید چې کښېښول سي چې آئنده په سیاسي اختلافاتو په اړه کې د ملک سره د وفاداری یا د غداری چې دا کم سرټیفیکټس دی سره تقسیمي دا سلسله دی بند سي.
لدی وړاندې اکثر دا څه شوی دی چې یو پوزي ډیکټیټر راغلی دی، آئین معطل کړي او بیا یې له عدالتونو د نظرې ضرورت د لاندې د خپل واکمنۍ پر وړاندې د بوتلو هڅه کړې ده. مخالفین نیولی یا زورولی دي او هغه کسانو له واک ورکړي چې د ولس پر رایو نو منتخب شوي. د پېښور پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنون کې ډاکټر درویش اپریدی وایي خدا چې سپریم کورټ د سپیکر رولینګ غیر آئینی وګرځولو، ګنې له دې وړاندې خو وخت په وخت د نظرې ضرورت د لاندې غیر آئینی اقدامات و تا تحفظ ورکړل شوی دی.
پاکستان کې با فوجان راتلل، آئین به ماتولو، بیا دوی به چې کورټ ته لاړل نو عدالت به بیا هغې د نظرې ضرورت ته لاندې هغه غیر آئینی اقدامات هغې ته به یو قانوني جامه ور واچوله د نظرې ضرورت ته لاندې. دا بیا یو بهانه وګرځېدله چې بس فوجان به راتلل او آئین به ماتولو. دا ریسنټلی چې کوم په آرټیکل 6 کې دغه بدلون وشولو چې آئین په یو صورت کې هم څوک نشي سپوتاج کولی، کچر څوک داسې وکي نو دا به سخت غداری به وي او د دې سزا به مرګ وي.
د سیاسي چارو یو بل شنون کې او د پېښور پوهنتون د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر اجاز خان وایي چې هر یو هیواد د خپل نظام چلولو لپاره اساسي قانون ته اړتیا لري او که په آئین عمل ونه شي نو انتشار به جوړ شي او د هیواد د وګړو حقونه به د خپو لاندې شي. نوموړی وایي باید د هیواد ټول باشعوره خلک د جمهوري ادارو د قوي کولو لپاره کار وکړي او په زور په خلکو د واکمنې لاره ونیسي. نوموړی زیاتوي
ملک چلی اله آئین مطابق چلی، موږ همیشه وایو چیر آئین ٹھیک ده خو یو گزاره کوي، دا زموږ یو عام اپروچ دی ژوند کې. آئین یو خواته خو اصول قانون یو خواته خو دا محکم شوی دی، یعنی ایون مارشل لاز راغلی دی او عدالتونه فیصله کړي چې او ټیک ده خو زی مخ زی آئین ماتیږي. نو دې نه خدا سي جوړیږي چې چا سره طاقت دي ا دې قانون او آئین ماتای ته چیر خیر دی، مده ته سزا ورکوه، م قانون او آئین مطابق کما کې دې دا فیصله انډو کوا واپس خپل دې ته بده سزا ورکول خو یو خواته خبره رسو ده.
دا یادونه وردا چې په پاکستان کې د نظرې ضرورت د لاندې وخت په وخت عدالتونو د غیر آئینی ګامونو مرسته کړي او قانوني بنیاد ورته ورکړي دي. کارپوهان هیل لري چې د سپریم کورټ د تازه پریکړې نو وروسته به روان آئینی بحران پای ته ورسي او جمهوریت ادارې به خپل ذمہواری پر مخ یوړل شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځه می بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز د مليحا امیرزاده ناور.
د پاکستان د اطلاعاتو او قانون وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې وفاقي کابینه د مبینه نړیوال سازش پلټنو لپاره د ریټایرډ لیوټننټ جنرال طارق خان په مشرۍ کې کمیشن جوړ کړي. نن د وزیر اعظم عمران خان د خوا رابلل شوې د وفاقي کابینه غونډې وروسته فواد چودري په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې دغه کمیشن د هغه مبینه ختمتن ګوري چې پکې په مبینه توګه یو بل هیواد په پاکستان کې د حکومت بدلولو دړکا کړي وه. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ پرون په خپل فیصله کې د قومي اسمبلۍ د ډیپټي سپیکر لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ تحریک ردول، غیر قانوني وګرځول او د اسمبلی د بحالولو حکم یې ورکړ. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپریم کورټ ته فیصله هرکلی کړی او غوښتنه کړې چې باید د آئین د ماتونکو سره حساب وشي. په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د عدالت فیصلې د ولس هیلې پوره کړې دي. د اسلام آباد های کورټ د بریښنایي جرمونو مخنیوي قانون ترمیمي آرډیننس غیر آئینی ګرځولې. نن په اسلام آباد کې د پیکا ترمیمي آرډیننس خلاف د درخواست اوریدنه کې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس په خپل لنډه عدالتي فیصله کې ویل چې د بیان د آزاد اظهار یو بنیادي حق دی او د معلوماتو حاصلولو حق د ټولنې د ترقۍ لپاره ډیر ضروري دی، نو ځکه دا حقونه چکول د آئین او د جمهوري اقدارو خلاف دی. د روان کال د فروری په شلم ولسمشر عارف علوی د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون کې د یو صدارتي فرمان د لارې ترمیم کړو. د پاکستان پوځ داوا کړی چې د بلوچستان د مشکې سیمې سره نږدې یې دوه وسلوال وژلې دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن په یو بیان کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په سینګي سیمه کې د کاروایي په وخت د وسلوالو او پوځ ترمنځ د ډزو په تبادله کې دوه امنیتي اهلکار هم وژل شوي دي او یو زخمي شوی دی. تر اوسه خپلواکو سرچینو د پیښې تصدیق نه دی کړی او نه هم کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه بیان ورکړي. او د یوکرین په ختیځ کې نن د ریل ګاډو د کراماتورک تمځای باندې د روس په میزایلي حمله کې نهه دیرش کسان وژل شوی او تر سلو زیات ژوبل دي. دا برید په داسې مهال شوی چې د اروپایي ټولنې درې لوړ رتبه چارواکي نن کیف ته رسیدلي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د مليحا امیرزاده ناوریدو. او ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. اوکراین وایي غواړي په کلابند شوي ښار ماریوپول کې د راګیر پاتې شوو ملکیانو د وتلو لپاره لس بشري دهلیزونه پرانیزي، خو خلک مجبور دي خپل شخصي موټر وکاروي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي ویلي چې دغه سازمان هڅه کوي چې اوکراین ته په بیلابیلو برخو کې ملاتړ برابر کړي. دا او نور تفصیل د سالم مسالې ناور.
د اوکراین د صدر اعظم راستیالې ایرینا ویرشچوک د دغه هیواد په جنوب او ختیځ کې د دغو لسو بشري دهلیزونو د پرانستنې اعلان نن جمعه وکړ، خو د هغې په وینا خلک مجبور دي له کلابند سوي ښار ماریوپول څخه د وتلو لپاره خپل شخصي موټرونه وکاروي. ویرشچوک زیاته کړه یوازې د پنجشنبې په ورځ 4,680 تنه ملکیان د اوکراین له ښارګوټو او ښارونو وتلي دي. لکه چې روسیې د فروری میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل وکړ، ماریوپول ته د بسونو په مرسته د اکمالاتو رسولو او له هغه ځایه د ملکیانو د وتلو ګڼې حادثې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي. هر لوری ملامتي پر بله غاړه اچوي. بلخوا د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونه د تازه پوځي عملیاتو لپاره په بیا انسجام بوخت دي. د دوی په وینا مسکو غواړي څومره چې کولی سي د روسیې پولې ته څیرمه د اوکراین د ختیځ زیاتې برخې چې په دونباس مشهورې دي ونیسي. د بندري ښار آزوف ښاروال وادیم بویچینکو په دغه ښار کې د تیرې یوې اونۍ پر مهال د وژل سویو ملکیانو شمیر تر 5,000 زیات یاد کړ او ویې ویل په لسګونو زره نور چې هلته راګیر پاتې دي برېښنا نه لري او په محدود ډول اکمالات ورته کیږي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزارت تر یوې غونډې وروسته یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال پر اوکراین خبرې وکړې.
We discussed what more we will do.
موږ پر دې بحث وکړو چې نور څه کولای شو. د سایبری خوندیتوب په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ د نورو تجهیزاتو پر برابرولو خبرې وکړي چې د کیمیاوي او بیولوژیکي خطرونو په وړاندې د اوکراین خوندیتوب سره مرسته وکړي.
د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین نن جمعه اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر جوزف بورل سره یو ځای د اوکراین پلازمینی کیف ته ځي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. یو بل موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. سوره د مخ کې په ټولنی د میډیا باندې تاسو کتلی یو څه د بامیانو نجونې یو داسې تالار ته وردی او هلته کې د طالبانو یو غونډه کې بینرونه او د هغوی پردې راشو کوي. په دغه اړه باندې د بشري حقونو نړیوال تنظیم هیومن رایټ واچ هم اندېښنه ښودلې ده. په دغه کې یولس انجونې نیولې شوې وې. تفصیل په دې راپور کې.
تورزی مخکې په خواله رسنیو د خبري سوي ویډیو کې ښکاری چې یو شمیر بامیانې انجونې د طالبانو د ویناستې له سټیجه د هغوی لګول سوي بنرونه راښکته او چیرې کوي. د دې پیښې په اړه له بامیان ولایت یو شمیر فعالانو او ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړل چې دغو انجونو او ښځو وروسته له هغې په دې اعتراض او د غونډې په ګډوډولو لاس پورې کړ چې طالبانو د ښوونځیو د موضوع په اړه راغوښتي وې. خو ناسته کې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو په اړه بحث کېده. خو دې پیښې خپل عکس العملونه هم درلودل او له هغې وروسته د یولس انجونو او ښځو د نیول کېدو راپورونه خپاره شول. ځینو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې له تېرې جمعې راهیسې تر پرون پنجشنبه د اپریل میاشتې تر اووه نیټې پورې په دغه ولایت کې په تدریجي ډول یولس ښځې نیول سوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان چارواکي وایي د پیښې د نیول سویو ښځو د لادراکې کېدو له امله د هغوی د برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
about reports that
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوستر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لورې نیول شوي. دا موږ ته د څو میاشتو وړاندې پیښې را په زړه کوي چې د لاریون په مهال د ښځو د حقونو فعالانې ونیول شوي او په اونیو په بند کې وساتل شوي. بنان موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د دې ښځو د برخلیک په باب ژر پلټنه وکړي چې چیرې دي، وضعیت یې څنګه دي، او د دوی د ژر خوشي کېدو لپاره غږ پورته کړي او دا یقیني کړي چې دوی په بند کې نه ساتل کیږي.
هڅه مو وکړه د دغو ادعاګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت ویاندویان وپوښتو، خو تر دې دمه یې زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب نه دی ویلی. د یادونې وړ ده چې طالبانو څو موده مخکې هم په کابل او مزار شریف کې یو شمېر مترزې ښځې نیولې وې او ځینې آن تر یوې میاشتې زیاته موده په بند کې ساتلې وې، چې هغه مهال هم په کور دننه او بهر په دې اړه پراخ غبرګونونه راپارېدلي وو. خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر ښځو د اعتراف ویډیوګانو په خپرولو ادعا وکړه چې دا ښځې د دوی پر ضد اعتراضونو ته هڅول شوي وې. د بامیانو ولایت پیښه وروسته له هغې رامنځته شوي چې طالبانو په خپله له اووه میاشتو زیاته واکمنۍ کې لا هم د شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. خیبر پختونخوا ته ټاکل شوی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان راتلونکي اونۍ په سوات د لوی لارې تعمیراتي چارې پرانیزي. حکومت وایي د سوات پر موټروی جوړولو په اته پنځوس اربع روپۍ لګیږي، خو د سیمې خلک پر دې پروژه نیوکې کوي او وایي حکومت یې خورا زیاته کرنې د ځمکه لاندې کړي چې دوی یې ورسره نه مني. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سوات موټروی لپاره حکومت اته پنځوس اربع روپۍ اېښو دي چې پکې په سمدستي توګه پنځه نیم اربع روپۍ د ځمکې مالکانو ته ادا کول لپاره جاري شوي. موټروی کې به اووه نیم زره کینال ځمکه لاندې راځي چې پکې درې لوی پولونه نه انټرچین شامل دي. موټروی به د ملکن ضلع نه تر سوات پتیپوره پورې جوړیږي چې پکې د ملکن ضلع تحصیل تاڼه، د سوات تحصیل بریکوټ، کابل، چارباغ، مټه او بحرین ځمکې لاندې راځي. دا د سوات بیلابیلو سیمو اولس احتجاجي مظاهري اوازونه دي. ځایي احتجاج کوونکو وینا ده چې د سوات موټروی سړک جوړېدو کې د مقامي خلکو د کروندې ځمکې، تیار باغونه او کورونه لاندې راځي، ځکه دوی ته دغه نقشه قبوله نه ده. د سوات تاثیر کبل اوسیدونکی پتی الله خان وای چې پکې په لکونو فوټه ځمکه لاندې راغلي، دې سره دوی ته لوی زیان رسی.
ته زمونږ ټولو دغه یو مطالبه ده چې د سوات دغه لګې لګې زرعي ځمکې دي، زمونږ زرعي ځمکې دي بچي او د سیند په غاړه جوړ شي. د سیند په غاړه چې کمې ځمکې دي هم د خلکو ځمکې دي، ټانګونه دي، خو هغه په نسبت د دې کمې زرعي دي او هغه چې زرعي کېږي په هغه ډېره خرچه راځي.
د کانجی اوسیدونکی وکیل احمد چې د سوات موټروی متاثرینو جرګې ویان دي وای چې که وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سوات کې د موټروی پرانستی ته راځي، نو دوی به سخت مخالفت کوي او احتجاج بکوي.
موږ د حکومت نه دا ډیمانډ کوو
حکومت کی دے کارنا سمدستی لاس پسر شی او حکومت دے زمن پدے مطالبہ سدا جائز مطالبہ دا پدے دے غور کی کچری حکومت دا کارو کی نزا دا سواد دخل کو تا داغو زراعت تا داغو باغات تا اغو دمر غٹ نقصان ورسے ہو
د سوات موټر وے جوړولو پرانست دستوري پاړه حکومتي پارټي صوبائی اسمبلی غړی او ترقیاتی کارونو مشر په زلکیم وای چې احتجاج کوونکو سره وزیر اعلی په خپل خبرې اترې کړي
دوه هغه وختلو ملاقات وزره کړم د روزي نمخ کې الیکشن نمخ کې او زه په میټینګ کې خیر نه وم خو دوه موجودو چې څه خبر وزر شي احتجاج خو به څه توګه نه جوړیږي او دا زموږ خلک ته موږ دوه هغه وته سی ایم صاحب ویلي مو سی ایم صاحب دا خبره موږ نه مخې هم کړی چې یاره موږ دوه نه خرابول غواړو نه دوی ته نقصان رسول غواړو موږ د قوم په مفاد کې چې کومې پیدا هغه به دوم خوشحاله موږ هم خوشحاله هغه خبره ده.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی بیا وروسته د سوات نه د صوبای اسمبلی ممبرانو بیا بیا ویلي چې سوات موټر وے د سیمې معاشي ترقۍ لپاره جوړوي او دې سره به سیلګرۍ ته هم لویه پیدا ورسي. خزایی باز خلق وایي چې موټر وے جوړولو سره به د پیدا په ځای زیان وشي او د خلکو په لکلو د کروندې ځمکه به خرابه شي ځکه دوی د نقشې بدلولو غوښتنې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
اردن کو تاسو مشال لیډیو ته وګی. په پاکستان کې د انتخاباتو د سار نه حکومتي ادارې فافین ویل دي چې د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنو په دویم پړاو کې د خزو د وټونو کچا 3.5 او د سړو 1.5% وه. په هغه صوبه کې د مارچ په 1.5 د بلدیاتي انتخاباتو دویم او تر دې مخکې په دسمبر کې لومړی پړاو ترسره شو خو د بشري او د خزو د حقونو فعالان په ټاکنو کې د خزو ونډه کمه او د اندېښنې وړ بولي. شبیر احمد جان نور تفصیل کړي.
پاکستان کې د ټاکنو د سار ادارې یا فافین خپل رپورٹ کې ویلي دي چې په 1.5 مارچ د صوبې په 13 باغی پاتې ضلعو کې شوي بلدیاتي ټاکنو کې د زنانو د وټونو اچولو شرحه یا ټرن اوټ 13% او د نارینه شرحه 1.5% وه. دوی وایي د کم 500 تحصیلونو نه راغلي نتیجو کې دا شرحه ده. دغه بلدیاتي ټاکنو کې د وټونو اچولو دغه شرحه په اړه خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي قمر نسیم وایي چې شرحه کده نارینه ده او کده زنانه اوس هم ډیره کم ده.
کومنګ ټریډیشنلی په کوم علاقو کې د الیکشن شوی د نمنګ وګورو نو دلته زنانه عموما یا خو ووټ نه چولو د پولیټیکل پارټو د راخه د چکم مقامي امیدوارانو داسې موحدي مخې تراتلی چې زنانه ووټ نشي چولې. دې ځل چکم د زنانه کمیشن دی هغه هم دی حواله سره ډیر سرګرمو. کومنګ به د دې علاقو کې وګورو د ووټ تناسب نه ماته لګی چې دا دومره بد نه دی. په دې علاقو کې عموما زنانه سره شناختی کارډونه هم نشته دي. نو پر روان وخت کې یک بیا د الیکشن اوازه ده دا د الیکشن کمیشن د سیول سوسایټي او د حکومتي چارواکو دا ذمہواری ده چې ټول پاکستان کې او بیا بالخصوص په خیبر پختونخوا کې چې د زنانو د شناختی کارت جوړولو او د ووټ د اندراج او د ووټ اچولو مهمو چلولي شي.
په دې باب لا خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال لیډو ته ویل چې الیکشن کمیشن د 2013 مراسې د شناختی کارتونو جوړولو په خصوصي توګه د زنانو د دوی د ووټونو اندراج او بیا د وټونو باره کې د خلکو په هکولو عمل ټول پاکستان کې پیل شوی دی او راتلونکي کې به هم دا دوامدار وي.
یو خدا دی چې الیکشن کمیشن آف پاکستان په مسلسل ووټر ایجوکیشن یا عوامي آگاهي مهم چې کوم د ووټرز باره کې وو هغه جاری ساتل دی د 2017 یعنی 2018 نه دی خو بیا دین علاوه د زنانو په توګه باندې په خصوصي لړکې لکه دا چې کوم نادرا سره الیکشن کمیشن او زموږ چې کوم ډیولپمنت پارټنر دی ارګنایزیشن هغه په وساتت سره چکم مهم شروع کړل شو د شناختی کارت د زنانو د جوړولو دا هم یو پکې دا هم دي چې چونکه دا انتخابات خو تاسو پته راځي په موسم لغونه بدلو هغه شان د فرست فیز په حساب باندې هغه کې یخنی ډیر زیاته و.
دا یاد رپورت تر مخه خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو دویم مرحله تر ډیره حدا پرم نه او منظم و. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د اتلس ضلعو په 15 تحصیلونو کې تر دې دمه د 250 تحصیلونو نتیجې راغلي چې پکې د ټولو زیات وټونه واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف خوشا یو کم 1.5% ورپسې پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سباندې 43% او په دریم نمبر جمعیت علما اسلام پاکستان سباندې 2% د پولیسي وټونو برخه ترلاسه کړې ده. دا یادونه ده چې تیر کال دسمبر په 19 د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو او بیا د روان کال په 10 مارچ په باقی پاتې 18 ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې. لومړۍ مرحله کې جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې او دویم مرحله کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ټولو زیات څوکۍ ګټلې دي. دغه نه علاوه په وړومبي ځل قبایلي ضلعو کې هم بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې پکې درې ضلعو کې وړومبۍ مرحله کې ولې باقي څلورو قبایلي ضلعو کې په دویم مرحله کې دغه بلدیاتي ټاکنې شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو ته وګي. په شمالي وزیرستان کې د روغتیا ادارې لسګونه کارکونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی د میرانشاه د خبریالانو مرکز مخې ته د مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې 224 نوي کسانو له اګست میاشتې راهیسې تنخواه نه ده ترلاسه کړې. خو د شمالي وزیرستان په انتظامیه کې د تنخواګانو د دفتر چارواکي وایي د هغو روغتیايي کارکونکو ګمارنې اسناد او ثبوت نه لري. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان پیرامیډیکس او صحت محکمه کې سلګونه ملازمینو میرام شاه پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ او د اکاونټ افسر په ضد یې نارې وهلې. دوی وویل چې دا ته میاشتونه تنخواګانې نه ورکوي، عدالت ته هم تللي، احتجاجونه یې هم کړي خو کیس یې نه حل کیږي. د شمالی وزیرستان پیرامیډیکس اسوسییشن جنرل سیکرټر فرمان الله وایي صحت محکمې کارکونکو تنخواګانې بند دي.
اگست 2021 نه بند کړی دي. په دغه د زنه کا سونه تنخې خلاصې شوې دي او د زنه باندې نن چې کیم ډی ایچ او غلا دا اېتا هر څه کې سم ته چې کیم ریکوایرمنټ دونه غوښتل اکاونټ افسر آیو ته ټچ کړی دي. پر پرو فارما پر ټچ کړی دي او ته سرویس بک کې ته سین کړه دا هر څه ته اپډیټ کړی دي. خو دې په وجود دای د خپل هر درمه نه وړي وخت د میشت تنخې
د میرام شاه صحت محکمې یو کارکونکي زبیر وای 224 نوي کسان دي چې تنخواګانې نه ورکوي.
افسر خلاف پر وتلی د خلاف میج احتجاج کړای دی. 294 کسون چې د نوم ټرمینیشن ورکړای وو خو هغه ټرمینیټ شوی نه دی ویلي چې میج د کوټ چې کیمه فیصله وا هغه ایمپلیمنٹ کړی دو. روم وړا دازي پښه کوون افسر دوله دله د پړی نه مانګیر جوړوي چې د میج اتورایز د میج دی چې دای چې مو دی چو کلیر کوي دای د مون منټس غوډی اډورټایمنټس غوډی اشتغار غوډیا خو د سړی د پوره لګي چې کله نه یې بارتی شي. خو زه خو دوه کوله شي چې تنخواه مې وخوس یدو ایز د مو تنخواه باندو زه خپله تنخواه خلوصوه.
کلامو چې د شمالي وزیرستان اکاونټ افسر عمر ایات نه وپوښتل نو دوی وویل چې 224 نوي ملازمین دي. ورته یې ویلي چې متعلقه محکمه دې ټول ریکارډ ورکړي کله او څنګه بارتی شوي، د بینک اکاونټونه دې خلاص کړي، تنخواګانې به په بینک ورکوي، د برتی لپاره د اشتهار اکاونټ دفتر ته وخدل شي. نو ما وړي وویل چې ډیرای داسې دي چې د برتی ریکارډ یې نشته، نو کله هم داسې تنخواګانې نه جاری کوي. خو بل طرف دغه ملازمین وایي چې عدالت کې هم دوی کیس ګټلې. شمالي وزیرستان کې په 1300 کالونو کې 600 ملازمین صحت محکمه کې برتی شوي چې بیا د صحت محکمې افسرانو وخت په وخت پکې سلګونه له دندو لرې کړي او بیرته یې بحال کړي هم دي. دغه 600 کې ډیرای ته تنخواګانې هم جاری شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو ته وګي د خیبر اوسیدونکو شکایت کوي چې پر جماعتي او پیشلمی کې هم له برېښنا به برخې دي چې له وجې د ښاک او نور استعمال وبنل لري. دوی وايي حکومت اعلان کړی و چې پروژه کې به برېښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ نه کوي، خو پر دې ژمنې عمل نه دی کړی. هلته په خیبر دله کې د بجلی ادارې چارواکي وایي ورته له خپل مرکز امر شوی چې هرې سیمې ته دې د ورځې لږ تر لږه 8 ساعته بجلی ورکوي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ولسی وګړي وایي چې هلته د روژه ماتي او پېشمنۍ په وخت د بجلی لوډ شیډنګ کیږي او د بجلی د نشتوالي له امله په سیمه کې ټیوبویلونه هم بند شوي او د اوبو قلت ری پیدا شوی. د جمرود غونډي کلي عرفان الله اپریدی مشال ریډیو ته وایي
په غونډي کې خو نه د ماښام بجلی وي او نه د پېشمنۍ بجلی وي او د مازیګر د 5 بجو باندې چې راشي یوه ګنټه، مطلب بیا سهار په 7 بجې باندې چې راشي په 8 بجې لاړه شي، غونډه ورځ کې بیا بجلی نه وي. نو د بجلی دغه حال ده چې صرف چې نوټیفیکیشن جاری شو چې په ټرایبل سابق ټرایبل ایریا کې بس شپږ ګنټې بجلی به وي، په هر یو علاقه باندې هر یو فیډر باندې نور باندې نو بجلی دغه حال احوال دی. نو بجلی لاسه خو ډېر تکلیف دی، بس هغه د خلکو دی کم غربت چې کم شیشې لګولې یو باندې لګړې کار روان دي، نو خو ډېر تکلیف دی.
د باډې کاخیلو کلی شفیق پردی وایي چې هلته په سړی رښت ساته کې 2 ساعته بجلی هم چاته نه ورکول کیږي.
دا سه علاقې مشته دي چې په هغه ته د 2 غنټې بجلی نشي ورکولې، او زیاتره علاقو کې بیا د دې د وجې نه د سکلو بم نه پیدا شي. د دارومدار چې کوم دی سکلو وبو په باړه کې نو هغه په ټویلونو دی، ټویلونو لپاره بجلی نه وی، چې بجلی نه وی نو هغه زمونږ ټویلونو هم نه چلیږي. د دې د واجلن د سکلو وبم سخت مشکلات په زیاتو علاقو کې پیدا شي.
د خیبر ضلع د وابډا محکمې او چارواکي توصیف خان وایي چې دغه ضلع ټولو سیمو ته د برابرۍ په بنیاد د ورځې بجلی ورکول پلان تیار کړی.
جو ہمیں ہیڈ آفس سے پروگرام موصول ہوئے رمضان کے لیے
منگ تھا چخپل مرکز نا د روزے میاشت لپاره کوم پروگرام رکھل شوی. داغی مطابق ہر اسی میں تھا په سلی رشت ساتا کی ات ساتا بجلی ورکو، پدے باندی د دوی ٹیوبیلونا و چلے گی او نور ضرورتون هم ترې پورا کړي. خو په ځنې ورځو کې چې ریجنل کنټرول سیستم نه راته بجلی بند شي، نو بیا موږ نشو کولای چې چاته پورا بجلی ورکړو. خدا محال د لنډ کوتل گریټ سټیشن نه مختلفو فیډرو باندې د ورځې 8 ساعته بجلی روانه ده.
جو فیڈر ہیں وہ سپلائی الحمدللہ ٹھیک چل رہی ہے.
په خیبر ضلع کې پدریو تحصیلونو یعنی جمرود، باڑا او لنډ کوتل کې د بجلی گریډ سټیشن جوړ شوی، خو ځای ولسوای بجلی ترې نه ورکول کیږي او زیاتره خلک وس سولر سیستم یا د شمسی نظام ته اوختی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، زموږ په سیمه کې اکثره په روزه کې د سیانو نرخونه یا بیې ډېرې لوړې شي، ورسره ځینې خلک د خرڅلاو په شیانو کې ملاوټ کوي. نن مو د روژې میاشت ځانګړي لړۍ په څلورمه برخه کې د ملاوټ او ګرانۍ پر دې موضوع خبرې کړې دي چې راته یې مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب روحاني.
بسم الله الرحمن الرحیم. ورونه پوښتنه کوي چې د روژې مبارکه میاشت راشي، نو زمونږ په ګران هیواد کې خپل او دی پلا پښتونخوا کې د شیانو اسعار او نرخونه جګیږي او بازی خلقی چاغه ملاوت کوي، نو د دې څه حکم دی؟ رومبې خبره ده چې مسلمان باید په هر حالت کې یو شانتی د الله جل جلاله نه ویریږي او یو مسلمان د یو انسان هغه د مجبورتیا حالت استغلال نکی. یو سړی په اساس باندې مجبور دی نو که د هغې سره همدردي او کومک نشي کولی نو نور مشکل کې دی اخته نکی. دا خو عامه خبره شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډیرو بدو تورو باندې هغه انسان یاد کړی دی چې هغه د ګرانښت په انتظار وي چې د اشیاو نرخونه ګران شي او نرخونه جګ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي عبد المحتکر، هغه انسان چې محتکر دی او اشیاء ګرانوالی ته ساتي نو دا انسان ډیر بد انسان دی، دا ډیر رذیل انسان دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د داسې انسان په حدیث مبارک کې مذمت بیان کړی دی، دا په عام او په عادي حالت کې. رازو ملاوټ ته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړی دا چې یو سړی د یوې میوې یا د یو سبزی هغه جانب چې هغه وروس دی یا خراب دی هغه پټ کی او روغ جانب ښکاره کی، بلکې هر سودا سلف چې سړی کوي نو د هغې سلعي او د سودا هغه عیب باید وښودلې شي. نو د هغې پټول یا دا چې مثلا ته ورته اختیار ورکړې چې ماله ته په خپله خوښه یو شی راکړه او هغه یوازې بد شیان درته درکړي نو دا شرعاً ډیره یو مکروهه او بده خبره ده، په عقلي توګه باندې هم او په شرعي توګه باندې هم. نو اول خو دا دی چې د انسان خپل ضمیر انسان ملامته کوي چې باید داسې کار ونه کړي چې د بل انسان دپاره ضرر وي، او بل دا دی چې د حکومت هم دا مسؤلیت او دنده دی چاغه د دې خبرو رقابت او څارنه وکي. خو په رمضان المبارک کې د مسلمان مسؤلیت څو چنده زیاتیږي په دې خاطر باندې چې رمضان المبارک د انسان ته د صبر تربیت ورکوي. نو صبر د ګناه نه چې ګناه بنه کومه، او صبر د حرام او اعمالو نه چې حرام اعمال بنه کومه، صبر د دینه چې زه بچا سره دوکه او فریب نه کومه، او صبر به په حلالو باندې کومه. حتی یو سړی چې خوراک سکاک چې دا حلال دی په عامو ورځو کې دا د الله جل جلاله په اذن باندې او په حکم باندې پریدي د الله جل جلاله د رضا په خاطر او د الله نه د ویرې د سببه، نو هغه ته خو پکار دي چې دغه ټول فاسد اعمال دغه اخلاقي جرائم او دا د ادب خلاف کارونه او دا انسان ته د ضرر رسولو امور دا پریدي، ځکه دا د اسلام د روح نه مخالف عمل دی او د اسلام د تقاضو نه مخالف دی. ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی. السلام علیکم ورحمت الله.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلس نیمو بجو،
د کرخه په غاړه
په یو بجا،
سندری جادوګری
په دونی مو بجو،
پام کوا
پدرینی مو بجو،
د مشال پنوم
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د مشال ریډیو نن نه ساته خبرونه هم په دې ځای پای ته رسید. پای د شیبو د خبرونو لنډیز ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د پاکستان د اطلاعاتو او قانون وفاقي وزیر فواد چودھری وایي چې وفاقي کابینه د مبینه نړیوال سازش پلټنو لپاره د ریټایرډ لیوټننټ جنرال طارق خان په مشرۍ کې کمیشن جوړ کړی. نن د وزیر اعظم عمران خان د خوا رابلل شوی د وفاقي کابینه غونډې وروسته فواد چودھری په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې دغه کمیشن د هغه مبینه ختمتن ګوري چې پکې په مبینه توګه یو بل هیواد په پاکستان کې د حکومت بدلولو دړکا کړې وه. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ پرون په خپل فیصله کې د قومي اسمبلۍ د ډیپټي سپیکر لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک ردول، غیر قانوني وګرځول او د اسمبلۍ د بحالولو حکم یې ورکړ. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپریم کورټ ته فیصله هرکلی کړي او غوښتنه کړې چې باید د آئین د ماتونکو سره حساب وشي. په قومي اسمبلۍ کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د عدالت فیصلې د ولس هیلې پوره کړې دي. د اسلام آباد های کورټ د بریښنایي جرمونو مخنیوي قانون ترمیمي آرډیننس غیر آئینی ګرځولې. نن په اسلام آباد کې د پیکا ترمیمي آرډیننس خلاف د درخواست اوریدنه کې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس په خپل لنډ عدالتي فیصله کې ویل چې د بیان د آزاد اظهار یو بنیادي حق دی او د معلوماتو حاصلولو حق د ټولنې د ترقۍ لپاره ډیر ضروري دی، نو ځکه دا حقونه چکول د آئین او د جمهوري اقدارو خلاف دي. د روان کال د فروری په 6 ولسمشر عارف علوی د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون کې د یو صدارتي فرمان د لارې ترمیم کړو. د پاکستان پوز دا وکړي چې د بلوچستان د مشکې سیمې سره نږدې دوه وسلوال وژلي دي. د پوز د اما اړیکو څنګه نن په بیان کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په سینګي سیمه کې د کاروایي په وخت د وسلوالو پوز ترمنځ د ډزو په تبادله کې دوه امنیتي اهلکار هم وژل شوي دي او یو زخمي شوی دی. تر اوسه خپلواکو سرچینو د پیښې تصدیق نه دی کړی او نه هم کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه بیان ورکړي. او د یوکرین په ختیځ کې نن د ریل ګاډو د کراماتورک تمځای باندې د روس په میزایلي حمله کې 9 کسان وژل شوي او تر 100 زیات ژوبل دي. دا برید په داسې مهال شوي چې د اروپایي ټولنې درې لوړ رتبه چارواکي نن کیف ته رسېدلي دي.
اردوونکو هم دې سره د مشال ریډیو نن 9 خبرونه پای ته رسېږي. که په دې سپو پاتې شوي د امریکا غږ ډیور ریډیو بوره ما مجید بابر ملیحه میرزاده او اسحاق امیری ته اجازه راکړي د نړۍ په هر ګوټ کې چې خاد آباد او بریالي اوسېږي.